سی پیغام ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدرمنه وکړه دې سکون کو زه برښنا غو فار یو زل به هم تاسو ټول تشرح غلاس پېما د یو لسم ټولګي جغرافي مضمون د سلورم لوستا هله د سیتا ستور قدرمنه وکړه لیز د کون کی براتره غو جوړه صحت مند او سې یو د سه چا مې په تنوی ترنوز د کون کو د چز مروستا سو د یو لسم ټولګي جغرافي مضمون سلورم لوستین او هله د چل خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر سو کال سي د نن مزید لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر سر نوٹ کړئ. ګلالې سکون کوز مرستاسو د سرلارم لوس موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چي کتاب صفه لوي سمینه فایل بهتر دي شي مسي پیپري هم درنګ کوز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه موضوعګر چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کول ولو عبارت تل لمړی برېښنا دویم د اوبه برېښنا دریم د وردګو د چک د برېښنا بند د کجکی د برېښنا بند څلورم د حرارتي برېښنا د هغه مهم موضوعګر دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. تاسو د ټولو قدر منو ګللې ځکه کو د پراته او جو د کټ په هله ما هله د سې د لوستر په پر رسره ملتیا وکړي. ولری ز کون کو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او د دې څخه مرستاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي چې د شهرونو او کورونو پر روښانه کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې ناز ورده هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل چې د هغو په په د هغه په جریان کې مرتب تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ مرتب تاسو د وسایل سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې مرتب تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات مېستر راوړل چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مخال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل بوسو چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی دینمو په باندې سره برېښنا تولید کړل چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی دینمو وکول سپید د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویس د زراقونه روشانه کړی چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پر مختیا راغلل. نو درنو ځکه کوم خدای وکړي ته دیدم پر تاسو په دیوان پوسیو او سړي چې برېښنا ساتو ویل کیږي او برېښنا کلمه ساته استفاده کیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو. اوبو برېښنا ساتو ویل کیږي د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستاسو هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دی او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لرلولې ده. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د مش په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پر صنعت باندې ستر اغیزه پیل کړل ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت لمخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول سوال نو داسې وویل شول چې افغانستان د سندرو په بهیر کې زیات زرلرونکو لکبل څخه څناسه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سوال نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټه برېښنا ترلاسه کېدلی سي خو اوس دغه سرچینې چې دی په ډېر لږ انترکار لاندې راغلي دي یعنی څومره چې یې امکان شته په هغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوی او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوی ده. خو په اوسنی وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي خو نه یوازې د شمو راتاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کو بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده چې حرارتي برېښنا هم مرسته سو د ژوند ورځنی چارې کې ستر رول لوبولې دي چې حرارتي برېښنا مرسته ویلو او عموما مرسته سو د ډبرو سکاره نفت ګاز او داسې څخه لاس تراوړو. اوس هم درنو زده کوونکو د دې تر څنګ موږ او تاسو د برېښنا له مهمو پاپریکو څخه یوه پاپریکا چې د هغه د جبل السراج د برېښنا پاپریکې په نامه سره یادیږي، چې دغه د جبل السراج پاپریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړه شوې ده، چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې 10 متره ته رسیږي. د دې د توربینونو لوړوالی 10 متره ته رسیږي، او هغه اوبه چې په دغو توربینو باندې راځي په یو سنه کې له 10 متره مقعب څخه دي، چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی، چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. د دې تر څنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا بند دی، چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالی لري، یعنی اوږدوالی اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي، او 14 متره یې پلنوالی دی، یعنی پراخوالی چې دی د دې چک د سند 14 متره ته رسیږي. او درنو زده کوونکو د چک د برېښنا بند چې دی د جوړولو کار په 1418 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی، او د غویي میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی، چې د دې تر څنګ د 1500 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسېدلی. دا بند چې دی درنو زده کوونکو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې پلنوالي موږ او تاسو ولوسته چې 14 متره پلنوالي لري، او په کښتۍ په کښتنۍ برخه کې له 9 مترو جګوال سره په سرشرکی جګوالی لري، چې 28 متره بیا دی، او 4000 متره اوږده نهر څخه په ګټه اخیستنې 12 متره مقاب په اسانی کې درې توربینونه وهي، چې 3300 کیلو واټه د برېښنا تولید توان لري. د دې تر څنګ درمن زده کوونکو بل هم د پلی همري د برېښنا بندي د پلی همري د برېښنا بند د لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په یو سات کې 3800 کیلو واټ برېښنا تولیدوي، چې په اوسني وختونو کې د راکی د پلی همري د برېښنا بندرونه بیا رغول شوې دي. مخکې د جګړو له عمله څخه دا برنسي و او د بجړې سره مخامخ شوی و، په اوس وختونو کې بیرته د ګټې وړ ګرځېدلې دي، چې دغه بند په خپل درنو زده کوونکو په 1360 هجری لمریز کال کې د 2% باندې جوړ شو، چې د برېښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برېښنا د واټونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ورسته په 1380 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري د سکاوي په یو سات کې جوړ شو، چې د 900 کیلو واټ ظرفیت لرلې، او د شریوي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه د سکاوي جوړ شوې، چې 1420 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې تر څنګ درمنځ د کوونکو بل د سکاچ ازمر په ګران هیواد افغانستان کې یو لوی د سکاو له جملو څخه شمېرل کېږي، هغه په خپل د کجکی د برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د افغانستان یو لسترو او زبرځواک بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دغه د کجکی د برېښنا بند هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی او پرمختللو د سکاګانو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې له کندهار ښار څخه د 1.5 کیلومتر شمال لویدیځ کې دی، چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیولې ده، چې د برېښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټه ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلو واټه برېښنا دا تولیدوي، چې دغه بند چې دی په خپله د جوړولو کار یې په 1410 هجری لمریز کال کې پیل شو، او د 1410 هجری لمریز کال کې بشپړ شو، چې د کجکی بند په نامه سره یادیږي، او د برېښنا د تولید اوسنۍ دستګاه یې په یو سات کې په یو سات کې دروځي 0 کیلو واټه برېښنا تولیدوي، چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار، شرګا، سنگین او همدارنګه کجکی او مساکله ولسوالۍ د دغه د همدغه سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي، او دغه د برېښنا چې د دغه ښارونو چې دي د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بند چې دا د سروبي د اوبو د برېښنا بند هم یو له مهمو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د افغانستان دغه دستګاه چې د سروبي هم د کابل د سیند د پاسه د کابل سین کې د سین د سر د پنشیر د سین سره یو ځای کېدو له عمله څخه په 15 کیلومتر واټن کې د چې د سمندر له سطحې څخه 1,500 متره لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی دا دغه د سکا دوه توربینونه لري، چې هر توربین د برېښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې 1,000 زره ترسیږي چې دواړه کچيري سره یوځای سي 22000 کیلو واټ برېښنا دی تولیدوي. او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن درنو غوللې ز د کوونکو په دغه چې دی کوم سندونه چې دی د توربینونو چې دی د بیا رغونې یو ځل دی لمن څخه تللې و خو دغه توربینونو چې دی د کابل شهر په مرکزی ولایتونو ته نږدې دي. او هم چې نن دغه توربینونو چې کله لمن څخه لړل بیت د جرمنی زمانس کمپنی له خاص خبرته ورغول سوال. هم چې نن درنه ځکونکو بل بند د همبل پاپریکا چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل شهر په ختیځ کې ل 20 کیلومتره واټن سره د درې لوی توربینونو په توربینونو په لرول سره د کابل پر سن باندې جوړ شوی ده چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 22000 او ټوله په ټول چې د شپږ پېټه زره کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې د ټولو کاري چې دغه د کوم جوړولو کار شری د خپل په 1401 هجری مریض کال کې پیل شو او په 1415 هجری مریض کال کې بشپړ شو او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده د خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د وبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونډ لري او د وبو د کمښت پر مهال باندې د ریشه د دې تر څنګه درمنو غلاریز د کوونکو دغه افریکا چې د یو له مهمو لګښلرونکو زیر مل جملو څخه شمیرل کیږي چې د پاپریکا د اوبو د راګرزولو بند لري خو د اوبو زیر می بیا برته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنو ځکونکو د لوستراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې د نغولو د برښنا بند په حق لولو د نغولو د برښنا بند هم د مهمو تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برش ورته یې په یو ساعت کې 300 کیلو واټ ته رسیږي. او هم چې نن موري بند جوړول کار شری په 1400 هجری مریض کال کې پیل شوی دی او په 1416 هجری مریض کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو ځکونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه هغه برېښنا ته ویل کیږي چې مراد تاسو معمولا د ډبرو سکرو نفت او غازو لسوځولو څخه لاس ته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کیږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریفي حرارتي برېښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لوی فابریکا ده چې د مزار شارپ لویدیس کې د 10 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت لورن کې برېښنا لاس تر وړل کیږي چې په یو سات کې شپږ دی زره کیلو واټ برېښنا تولیدوي او د طبيعي غازونو درې توربینونه هم پکې کې موجود دي چې د ستر اهمیت لري. همدارنګه زموږ راستاسو په اقتصاد پرختیا کې مهم رول لوبولی دي. موږ ویلې سو درنو ځکونکو چې د نهرات او کندهار شهرونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري. هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې استه چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو. په جدول کې موږ تاسو ته حوزه راکړې ده د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په 0 کیلو واټونو کې او سلنې موږ تاسو ته راکړې چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 کیلومتر واټن لري. او همچنان سلنه چې د 2.8 ده. همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار پلي همري بغلان مزار شریف بلخ شبرغان هرات کندهار هلمند غزنی او نوري حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو ځکون کوم راستاس د نن ورځې لوستر هم دي ځای پر وسند لوست راتلون کې برخې کورنۍ دند د چې د وس پلان دي هر سوال ته به تاسو مطابق جواب کړئ. لمړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا سټاول برېښنا ده. نو نو قدرمن ځکون کوم راستاس د نن ورځې لوست هم دي ځای باندې پاتې سيږي وخت د لا پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات می قبول کی کدرمنه وګړي سکون کو زه پرشنا غم خار یو زله په تاسو ټول ته شرغاس مې مدد ول سم ټولګي جغرافي مې من سره رم لوستا هله د تاسو ټول کدرمنه وګړي سکون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت جمع په تن می کدرمنه سکون کو د تل په سری او زله په هم یادونه کوم مخله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول پر سکون کی باید لوست بل کې دوه خمر کی خپل د جغرافي مې من کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر سوو پالیسی د نن ورځې د لوست مهم کار په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ. په راتلونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خوشاله بل لیست کون کو نن ورځ موږ تاسو په څلرم لوست کې ډیره په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده، ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په حق له همدارنګه د نفوسو څرګندوالی او په هیواد کې قومي جوړښت د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په حق له په معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول کډرمن او بل لیست کون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشاله بل لیست کون کو اوس هم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده، لومړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ځکون کو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي، چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودې په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په باره کې د یو هیواد باید بنسټیز ارقام او همدارنګه څېړنه سره ورسوي، ځکه دا زموږ تاسو د هیواد اولس د نفوسو د شمیر د معلومولو لپاره اړینه ده تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمیر څومره دی او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي، هغه کسان کچېری نارینه واوسېږي یا هم ښځینه واوسېږي، او نور ارقام هر وخت د څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي تر څو هغوی وکولای شي چې د هیواد نه پوسټ شمیرین په حق له بشپړ معلومات وکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ و دا چې هیوادونه مخ پر ودی باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سره رسولي دي. درنو زده کوونکو، بشپړه سرشمیرنه کچیر موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سره رسول شوی، خو مګر په 1453 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نیټه، د چونګاش د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله د سرشمیرنه سره ورسېدل، نو کله چې دا پای ته ورسېدل له دې سره سره دقیقه احصایه وانخستل شوه، یعنی دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانخستل شوه. خو بیا یې هم ونه شوه کولی چې د ټول هیواد ټول سیمو احصایه واخلي، خو په 1453 مریز کال کې د احصایه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1453 سم هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو د پدیر له ساوونی ویم هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسپله، نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شو. اړ دې په اړه کې دقیق معلومات راکړل شو. همدارنګه درنو کډرمنو زده کوونکو، کچېری تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ، تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دا انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته کچېری چپا طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم اومدی کښه چې دغه اومدی کښه ته متوجه اوسئ، دلته موږ تاسو ته ځینې شمیرې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطې لرو، 1500، 1500، 2000، 2500، 3500، 4000، 4500، ان تر 15000 پورې موږ تاسو ته دغه نقطې په نښه کړې دي چې دا ټول د کسانو یا هم د نفوسو د شمیر په باره کې، یعنی 15000 تنه کسان. عینن کچیر تاسو ته متوجه اوسئ، په افقي خط کې موږ تاسو ته نور شمیرې نه راکړي چې په هغه کې 0000.0 څلور راکړي دي، 0.15 همدارنګه د دې ترڅنګ موږ تاسو ته 0 نه راکړي دي. همداسې په ادامه یې موږ تاسو ته شپېته همدارنګه تر څلور شپېته پورې تر 15 شپېته پورې موږ تاسو ته ایج نه راکړي دي. ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته په نښه کړي دي. دا څلور چې نوښته دي په لمرنۍ خط کې، په لمرنۍ کښه کې څلور چې دي په خپل د ماشومانو د عمر نشمیره نه لري، چې دا شمیره نه په افغانستان کې تر 15000 پورې رسیدلې وکړه، چې په 1418 کال کې د عمرونو د مخې د نفوسو ګروپندۍ وسوله، نو په دغه وخت کې د ماشومان شمیر شو په افغانستان کې څلور نیم زرتانه وو چې تر 50 زره پورې رسیدي او هم چنان د دې ترڅنګ هغه ماشومان چې د 50 میاشتې څخه بیا تر 9 میاشتې پورې وو د هغو شمیر چې وو 4 نیم زره پورې پورته شو وو حتی تر 4 زره پورې یعنی تر 4 زره پورې او هم چنان هغه ماشومان چې د لسو څخه بیا تر 14 کلونو پورې عمر درلودي د هغو ماشومان عمر چې د 19 کلونکو یا هم د هغو شمیرنه چې د 1400 کال کې تر 2 نیم زره پورې شوی وو اینن هم دغه سی 15 کلن ماشومان تر 9 کلن پر کلنې پوری دغه ماشومان شمیرنه 2000 و په هغه وخت کې نو دغه سی دغه چوکاټ مو راتاس ترتیب کړو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایا معلومه نسو خو کله چې بیا په 1400 ونی ویم کال کې دقیقه احصایا وسونه نو د افغانانو د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېږي همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په بل برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د 1400 کال څخه بیا تر 1400 البته د 1400 کال څخه بیا تر 1400 لمریز کلونو پورې د نفوس د زیاتوالي معلوماتي جدول دی په دې کې موږ تاسو ته کلونو په نشکر دي او هم چې نن د ودې سلنه یې انسانانو ته په نشکر نه چې په کال 1400 کې د انسانانو د ودی سلنه په پاکستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1400 کې د انسانانو شمیرنه د ودی سلنه چې هغه په هغه وخت کې 3 سلنه و همدارنګه په 1450 کې 2.8 په 1450 کې 2.5 په 1400 کې 1.9 او په 1480 کال کې 2.05 و نو درنه زکون کو تر دې دم پرزموش او تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د نفوس د غنوالي په حق معلومات په بستر چې د نفوس وده او منځني عمر په حق معلومات ترلاسه کړل اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوس سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حق معلومات په بل هو جو که درنه زکون کو په هیواد افغانستان کې د نفوس سرګنوالي چې دی پر دوه مهمه برخو باندې ولاړ دی یو د عمر لمخه څخه دی بل د جنس لمخه څخه عمر لمخه یعنی د وسخه نیولې به تر سل روش په تکلنی پر عام تر سل کلنی پر انسانانو عمر دی او هم چې نن د دې تر څنګ بل د جنس لمخه څخه یعنی شزنه او نارنه دا دواړو ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوس سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت نو ویل سو د نفوس سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدماتونو کې لکه کارونه قانون او د سنورو لمخه څخه موږ تاسو مطالعه کوو همدارنګه په 1450 مریض کال راهیسه څخه د هیواد په سطح باندې کومه سرشمیرنه نه ده تر سره شوې نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مسترد ایسایوي معلومات نشته خو بیا هم د دې باوجود درنو ځکونکو په 1400 مریض کال کې د نفوس د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه لمخې څخه مطالعه سو چې په 1400 مریض کال کې د جنس لمخې څخه د نفوس د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو چې د اتمی لسیزې په پیل کې ښځو ته وخت پاملرنه شوی و چې په هغه وخت کې ښځو په اله ونډې درلودلې په زیات شمیر ځایونو کې کار سره تر رسوي ولسی او مشرانو جرګه کې دندې سره تر رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د شوز ونډه په دولتي ادارو کې او په تیر بیا په پهونی او اقتصاد په بیلابیل سکتورونو کې ذات سپلای چې مخ پر ودی باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوس وده یا هم زیږیدنې څخه تر 15 کلنې پورې ان تر 4.6% د دې تر څنګ شپاره څخه تر شپته کلنې پورې 2.9% او همدارنګ شپه د 15 شپته کلنې څخه بیا څخه پورته ته کسان چې بو د هغو سلنه چې و 2.6% اټکل شوی او خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نه پوسټ یو درنو ځکون کو د 15 شپته څخه نیولې به تر 15 کلنې پورې کسان و چې د 80 سلنه د کرنې او مالداری په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سره رسوي او نور پاتې به په صنایعو قانون او ټولنیز خدماتونو کې بوخت و او له شپته 15 شپته کلنې څخه پورته کسان به غیر فعال اقتصادي باندې درلود همدارنګه د رینه وکړه د مونږ ځکون کو زمر په ګران هیواد افغانستان کې د حکومت احصایات سرشمیرنه چې وسمل نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودی اندازې او د اقتصاد او ټولنیز ځانګړتیا په حق له مستند احصایوي معلومات موږ تاسو ته نسبه پیدا خو بیا هم د دې شمیرنې لمخې څخه موږ تاسو د افغانستان نفوس شمیر معلوم سو د دې تر څنګ درنو ځکون کو تاسو ته په کتاب کې څلور دي شمه سپې کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1400 کال په افغانستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالي په نښه کړی دی چې شاري نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي، او همدارنګ کلیوالي نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه تاسو ته ګوته کړی دي. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې ترڅنګ که درمونو زده کوونکو زموږ ستاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړش او قومونو جغرافیې ویش دي. زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیې ویش په مختلفو بڼو سره دی. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان دي. خو د بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. مور تاسو د سویلې سودرنوس د کون کوز مش په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي زم بلا بیل کسان دي، بلا بیل کومونه دي چې ژوند کوي. خو په دې خار کې چې لمرني کسان مش سوي دي هغه د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسان له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې لمخې څخه اریایان ډیر په خوانی تو کوم بلل کیږي، یعنی هغه ژبه چې پری خبرې کوي. ټول کسان د پښتو ژبه څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبه په نامه سره یې او نور یې اریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانان وتیلی موري خوریوت پښتانه د فوکتویوس او د ودی سیمې د پقتاکس پر مسرې یادې کړې دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنې خو زیات خلک یې په غتیز او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د اریایانو ډېر پخوانی قوم دي، او داسې نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد نورې رسمي ژبې چې دي، یعنی د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې قزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم ژوند کوي چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سیکان په کابل، ننګرهار، کندهار، کردیز، خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي، او د دې دولو وړ برخې له جملو څخه شمېرل کیږي چې ځینې نور کومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو د کورنۍ او بهرني لیست او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چې موږ تاسو ولولو، نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې د نن له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبي پیښو او غیظو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنې کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي، ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي، ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي، او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په بخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزي چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي. چې مثبتې اغیزې چې درنو زده کوونکو د خپل په فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي، خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي. دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي. او درېمه مثبت اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه بیا د درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاسه څخه ورکول دي، د معززو تیشته ده، یعنی د پوهانو او ماهرو کسانو تیشته ده، همدارنګه منفي اغیزه له جملو څخه یو ایچ آی وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي، بندنی هیوادو ته د سرمایې لېږدول دي، او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کړي، او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت لا فهمان.
Oh,